درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپان لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوي په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربه توپ په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسې آزادي رادیو اوري. پاکستان وایي د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوی په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
خو ته الحمدلله د پروژې پر اساس را میش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. بل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنډې ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارړ د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تفسیر ونه کړه. روټرز همدارز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د کنټرولولو لپاره کومه څرګنده ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له امله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بلدا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوه ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوه بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د بریکې دوه اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخ خپور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. پر راپور کې ویل شوی په ځنګړي ډول خزیاونجونې چې لوړان دي هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، لدی عمل لا زیات ستونزو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جریمی لاورنس د دغه راپور خبرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه 65 پیکس باندې خبر شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدواره ښځې چې سخته خوندیزی درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا ویونه ویلي تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پرې شوي وو هیڅ هم نه دي ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخه یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتنو می پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکی مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکی سیستمونه بند شوی وو، خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیز شبکو ته لاسرسي نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې پلس دا کو پات شوی دی کار د اقتصاد زده کړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پریکېدو د خپګان احساس کړو.
چانوز کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پری کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټه پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وصلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوې. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د برتانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د برتانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطنه د برتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغیزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وشل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو له لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپلو کورنیو په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی ادعا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللې اول ته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دی وای په څو مهمو کتو کې مې په بیلابلو ولایتونو کې لبرتنوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي او په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلی او زما سرټیفیکیټ پیدا کړی او اوس کبیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوه شي چې ما له برتانویانو سره کار کړی ژوندی به مې پرې نږدي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط وویل. یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري له امنیتي ګواښونو وروسته له سیمې وتښتید. دی وایي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړی او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کړه. غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کاوه. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستان ووتله. برطانوي ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې له مخې په راپور کې ویلي لږ تر لږه د برطانوي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې له امله اغېزمن شوي او وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته له دې چې ووایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپلو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي وو 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوی.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نوري هم زیاتې شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علي شیر تڼیو ګربزو سپيري او زازي ميدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهني کلیوالي خدماتو او کلیوالي سړکونو په بیلابېلو برخو کې د 8 زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوستي موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به بیا اغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اغه تم دا پروژه رسیږي او اغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورن کرخه پراته ولسونه دی لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابېلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلې زپرانیسته وشو له هغه ولسوالۍ د چې تر دې ری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواخ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله بند پناه کې بلکې شخصي ځمکه یم زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ستاسو زشتاب زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابېلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میج دولت نه ډېر وختونه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویلې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه هیڅ فرامیک تکین داسې کور نه دی شوی چې میج ویایي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی بی پتیرو دوال سیزو کی د خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنګ صبری مساخل او قلندر هغه سیمه ویچه د امنیتی ګواخونو لقبل پکې خلکو لپاره د ارتیا وړ پروژې نه دی پلیشیوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابېلو برخو کې لستونز سره لاسو ګریوان دی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یوه سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده برید کړی چې دا یې د اوربند ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بل ښکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلي دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه له وړاندې اسرایل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یوه تونل کې موندل شوی اسرایل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرایل له لوري د اوربند سرغړونې دي. اسرایلی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرایلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرایل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربند شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربند لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربند په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خځلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دغه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنۍ چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کړي.
له بده مرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې، خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د پخوان هم د سیده دا غد بدرې کاله د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي څه دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غو باندې دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس کې نه حتی دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څه ولا کوي
دی دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارختنه دادا چې دوی حادثه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي،
مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه